د سهار لس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو پروګرامونو تاندې څانګې او د هیلو وړانګې ډرامې ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې مشر وایي طالبانو د ته ډاډ ورکړی چې په نادولتي موسسو کې د افغان میرمنو د کار په اړه د طالبانو د حکومت تګلاره بشپړېدو ته نږدې شوې. د ناروې د کډوالو د شورا رئیس جان اګلند چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر کړی، اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره یې په کندهار کې کتلي او هغوی د ته ډاډ ورکړی چې دا تګلاره په نږدې راتلونکي کې بشپړېږي، خو وخت یې نه دی ښودلی. طالبانو په تیره دسمبر میاشت کې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او په اپریل میاشت کې دا بندیز د روغتیا او زده کړو له سکتور پرته د ملګرو ملتونو دفترونو ته هم وغځېد. په جنوري میاشت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د دوام په اړه پر یو تګلاره کار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو حکومت او ایران د هلمند سیند له اوبو د ایران د اوبخور پر سر د لانجې لپاره یوه سیاسي حل لاره عمومي. ښاغلی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر ولیکل چې که د دوی خبرو نتیجه ورنکړه، دریمګړي لوري ته دې د منځګړتوب اجازه ورکړي او که دې کار هم نتیجه نه درلوده، نو دا مسله د نړیوال قضاوت ته وړاندې شي. خو د ده په وینا له یوې د تګلارې څخه هم تر اوسه کار نه دی اخیستل شوی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي چې ایراني مشرانو خپل زور ښودلی او افغانستان ته یې د احتمالي جګړې په ګډون ګواښونه کړي. ایران له څه مودې راهیسې ویلي دي چې له هلمند سیند څخه یې د 1951 کال له تړون سره سم اوبه نه دي ترلاسه کړي او د دې هیواد ځینې برخې د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت یې په ځواب کې ویلي چې د 1951 کال تړون ته ژمن دي، خو زیاتوي چې د وچکالیو له کبله د هلمند سیند په اوبو کې د پام وړ کموالی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې آصف علي خان دورانی د افغانستان لپاره د دې هیواد د نوي ځانګړي استازي په توګه ټاکلی دی. د وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. له دې مخکې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان و. ښاغلی صادق د مارچ په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې خپله استعفا یې حکومت ته وړاندې کړې ده. اوکراین وایي چې روسیا د تور سمندرګي له لارې د دې هیواد د غلو دانو د صادراتو مخه نیسي. یوه اوکراینی چارواکي پرون وویل چې د اوکراین د پی وی دینی بندر له لارې د غلې صادرات درېدلي دي، ځکه روسیا کښتیو ته اجازه نه ورکوي او ورسره د تور سمندرګي له لارې د غلو دانو د صادراتو تړون عملاً د منځه تللی. دا تړون چې روسیا او اوکراین په تیره جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب لاسلیک کړ، تیره اونۍ د دوو نورو میاشتو په مخه د دې لپاره تمدید شو چې د اوکراین د دریو بندونو اودسا، چورنومورسک او پیویدینی له لارې به غلې دانې او غذایي مواد صادرېږي. ملګرو ملتونو د مې په دوهمه نیټه اندېښنه وښوده چې پیویدینی بندر ته یوه کښتۍ هم نه ده رسېدلې. او د جرمني د دفاع وزیر بوریس پیستوریوس له اوکراین سره د نورو مرستو د بندولو په خاطر پر هنګری انتقاد کړی. پیستوریوس پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل پر اوکراین د مرستو د بندولو له کبله د هنګری چلند نه هیلی کړی. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د هنګری تر ټولو لوی بانک او ټي پي د روسیې د یرغل د ملاتړو په لیست کې شامل کړی، چې دې کار د بوداپست غوسه وپاروله. د هنګري د حکومت ویاند د دوشنبې په ورځ وویل تر څو چې دا بانک د بندیزونو له فهرست څخه نه وي لرې شوی، هنګري به له اوکراین سره نورې پوځي مرستې ونه کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي او ورپسې به د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه واورئ.
تاندې څانګې د ځوانانو خپرونه. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټې لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خپرونه چې ما همایون هیواد جوړه کړې همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینس د کړې لته دا سده په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزدا دي نه کوي څه دي
دې کو کوم یا دین نور کارونه ستما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
په افغانی ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په آسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کیږي یا د ښځو مربوط کیږي هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شیان سره یو ځای شوي او د دې مخې نیولی د څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کیږي، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونه کې ځان ته یو لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم دغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډیر کله داسې پیښیږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخې تر څو پورې ځان خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې ماته احساس شوی ده و دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سرې کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږې ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي څه دي. کور کارونه دي موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یې ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږې کرام سترو څوک راشي او نه کې وږې سم بیا هوټل ته دکان نه بچه اخلم بیا خورو.
د غزنی اوسیدونکو زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نه زده کوي او د دې نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي سینما اړتیا نه ورته پیښي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي هغه وخت بیا ورمعلومیږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو د دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږ ماڅه وکړي او یا زده کړي. بل خبر دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ون وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګ یا تګی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم، یعنی ما ته یې په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کولای شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي کوم، لکه کالي وتو کول یا کالي پرې منځل، که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه خو مطلب زده مې دي.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومیږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کولو وس به نه رسیږي، نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي. مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي؟
او زه په کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبه ته راخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې مال وسه کیږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټۍ له وجې نه مې کول. نو خو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کیږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه دې اتمند پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هیڅ پخلی نه کوي، نو پخلی کول بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې او کالي به مینځې او بستره به ټولوي، بل کار به کوي او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبرې ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څو؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو هغه کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او رسته پختنه دا چې یو ځوان وغړی په کور کې کار وکړي کنه لمړی زده کول پکار دی د لکم زی بيدرا پیل کړي
اوس مثلا دی بوتونو رنگول خو زده کړ نه وړ خو فقط یو فکر دی وکړي چې د څومره بد د چړې ته مور یو خور یو بل څوک لګیا یو بوتونو ورته رنگوي کنه نو یو ویش وجدان چې وی د کرونه به ډیر سره اسانيږي خو زه په یګم مثلا اخلای پخلای چې دا بیا زده کړ هم وړي نو دی کول شي خپل مور سره له میرمن سره له خور سره کینی یو ورځ دی ور سره پیسلا د شاګرد په حیث کار وکړي بل ورځ کولای شي چې خپل پخلای وکړي یا یو ورځ ور سره کینی چې دوی څنګه کالی څنګه مینځي د جریان دی ورځ ور سره تعقیب کوي بل ورځ کولای شي چې کالی ومینځي یا بل کار څومره کارو چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي آسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولای شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګه د کور په کارونو کې له مور خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي د تا نسانګې په دې خبرونه کې د موضوع ته تمکیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړم
شنیوالی نوې تربیه سوي د صحی موضوعاتو کې څونه به جدي و سیږم
بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي
په ځوانی کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغیږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي د کابل اوسیدونکی اته لنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی ووایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه
رڼایي لږ سره پیدا شوه بېله دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسوم تر 3 بجو ډاکتران رانغلل چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو 8 بجو ته منتظر شوم د درد زخت ډېر شو که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکټر ته تللی وای کېدی شي اثر یې کړی وای کېدی شي دا درد دومره نه و ډېر شوی خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې
د انګار بخت بیدار رو چې خښو خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري د خوست اوسیدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه
زمونږ د یو د تره ځای و یو څه وخت یې خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دي نو د صحیح تداوي په خوست کې بیا نه وه نو فلستر یې ور واچول یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کیږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راولي اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل مندې دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو سي چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کړي
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زدا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي پاړه کورنۍ ته نوایي او همداسې په ځان تی روي ناروغي ډیریږي چې بیا به کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوګیدا بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي، وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی دا مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم، ډایرک باید په کور کې لویانو سره مور شی پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکتر ته نه ورځي، یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې رو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینجري خوراکیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اپ شو لیدلي چې مجبور دي دغه ډاکتران ته ولاړ شي. نو دا یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډېره ده، په دې خاطر چې موږ د کوچنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
اتلنګار د ځوانۍ پر مهال د ناروغۍ یو علت ناسم خوراک بولي. د وایي ډېر ځوانان لیدلي چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
دا د سرک د سر د غوړي ډېر ځنډینې، یو هفتې یو نیمې هفتې نه وخت پی تیر سوی تک توره وختې، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخي مګر د سرک د سر خواړه غواړي، ورس د سرک د سر خواړه راوړه، لکه سمبوسې راوړه، پیرکي راوړه یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحي وي. هغه چپس آیا دوی سم پاک مینځلې؟ هغه ګندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي، هغه پاک مینځل شوې ده نه ده مینځل شوې ده؟ ټول میکروبونه دي کنه، ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخه کړي. څوک چې بهر وځي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید خپل یو څه آماده کړي او ورسره وري کړي چې هغوی بیرون ځي هلته چېرته خپل هغه وکړي وی خوري خپل غرمۍ چې د هغه پې تېره کړي.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې په خوله کې څلور تارنان تر پنځو پورې چشماري غاښونه خرابوي، ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟ په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي، ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده، یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي، هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای ته په تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري، یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوي چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
کدای د بازار د سر ډوډۍ هم خوري، داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي، نو دی چې ای باندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچۍ ګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کی هغه دغه سي امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي اولادین استفاده کی د دغه سي عواقب ته بیا دونه فکر نه کوي چون دوی غرور امغه چې ما ویل چې غرور کړي عواقب ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایبان نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوی وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمیږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی هار ګڼي، کور والا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید دغسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور و پلار ته نه وایي، بالاخره مور و پلار یې جګېږي، هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورسره پیدا کیږي. نو دوی باید جدي د دغسې امراض یو مثال ما ورکه. ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په همغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
خو ګوریدونکو د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
تاسو ته وایم لږه شیبه غلی شئ، غوږ شئ چې طبیعت صدر ته وایي. تاسو د طبیعت غږونه واورېدل؟ د طبیعت غږونه او د غرونو چوپتیا مو احساس کړه، د شنه آسمان ننداره مو وکړه، پوه شوئ چې تاسو ته یې څه ویل. مونږ او طبیعت نه شلیدونکې اړیکه لرو، راشئ چې د طبیعت ژبه هم زده کړو، سوله یو بل سره وګړیږو او د یو بل په خبره وپوهیږو. راشئ چې د ګلونو خندا زده کړو، د مرغانو سندرې زمزمه کړو. راشئ چې د ونو قدر وکړو، د ونو او بوټو هرکلی وکړو او غیږه ترې چارپیره کړو، سو یخ سورای او خوږې میوې مو په نصیب شي. دوی ټول زمونږ د ژوندانه برخه ده، زمونږ ملګری دي. مونږ له دوی پرته ژوند نشو کولای. راشئ خپل غیږه ورته پرانیزئ او ښه راغلاس ورته ووایئ. مونږ له طبیعت سره نشلیدونکې اړیکه لرو، مونږ له یو بل نه پرته ژوند نشو کولای. دوی پر مونږ